ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه مثلث و مهمان آزادی به نشر میرسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که 21 ولایت افغانستان امروز جمعه نیز شاهد باران شدید و سیلاب خواهند بود. این ریاست در اطلاعیه به روز پنجشنبه گفت که در ولایت های بدخشان، کنر، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنگان، بلخ، میدان وردک، بامیان، سرپل، دایکندی، جوزجان، فاریاب، بادغیست و غور به روزهای پنجشنبه و جمعه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 50 میلیمتر پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب صدها تن کشته و زخمی شدند و تلفات هنگفت مالی نیز به مردم وارد شده است. برنامه جهانی غذا می گوید که سیلاب سرک ها و پل ها را در مناطق آسیب دیده در افغانستان ویران کرده و در نتیجه آن انتقال مواد غذایی دشوار شده است. این اداره سازمان ملل متحد در شبکه ایکس تویتر سابق و روز پنجشنبه گفت که سخت کار می کند تا کمک ها را به جامعه نیازمند برساند. در ادامه گفته شده که برنامه جهانی غذا تا حال با نزدیک به 20,000 آسیب دیده کمک غذایی کرده است. شماری از ولایت های افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب طی دو هفته اخیر شاهد سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر و مرگبار بودند. بر اثر این سیلاب ها در کنار وارد شدن خسارات هنگفت مالی به مردم صدها نفر نیز کشته و زخمی شدند. اندریتا راتویت معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که کمک های بیشتر را برای حمایت از افغان هایی که از پاکستان برگشتند فراهم کند، زیرا به گفته او جوامع میزبان نمیتوانند که بدون کمک های خارجی از عودت کنندگان حمایت کنند. او این خواست را در جریان سفر به تورخم در یک ویدیو مطرح کرده است. این ویدیو را اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا به روز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر کرد. این مقام ارشد ملل متحد در افغانستان گفته است که از ماه نوامبر سال گذشته تا حال 500,000 افغان از پاکستان بازگشتند. قرار است رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتسال افغانستان امروز جمعه 4 جوزا در کابل آغاز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش دیروز نوشت که این بازی‌ها با اشتراک 8 تیم برای 8 روز پیگیری می‌شود و در این مدت همه روزه بعد از ظهر دو بازی در جمنازیوم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار خواهد شد. با گفته این فدراسیون دو تیم قهرمان و نایب قهرمان به رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان راه می‌یابند. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF از مقام‌های پاکستان خواسته است که همه اطلاعات ممکن را در مورد قضیه قتل یک خبرنگار مستقل در وزیرستان شمالی ارائه کند. این سازمان در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که کامران داور 30 ساله توسط مردان مسلح ناشناس بیرون از خانه‌اش در روستای تپی به روز سه‌شنبه 21 ماه می به قتل رسید.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د می په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاڅو دروازې د خلاصون لپاره هم خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګه دواړو لوریو په بل ډزې کړي او مرګوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه ویشتي وو. تر څنګه پاکستان خبر ورکړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاریو په باب بحثونه روان کړي.
Thank you.
مثلث موزه صفی الله ستانکزی خر اغلاس تویم را سره میلمانه دی د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکه او سیاسی کارپو خغلی سمی یوسفزی همدارنګه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اصرار عالم مومند دواړو ته خر اغلاس تویم. یوسفزی صاحب، پیله تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو او د طالبانو د پوځیانو ترمنځ په ډنډ پټان ځازی اریوب او کورمکه اخوا د پاکستان یو بل باندې سخت ډزې شوې دي، دوه درې ورځې روانې وي، دواړو خواوو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا وکړې ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي، په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان له یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي؟
مننه، سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه باندې د پرتو مسایلو له ویله او د ټي ټي پي شتون په افغانستان کې چې پاکستان یې دعوه کوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زموږ په مرسته یا زموږ په همکارۍ کابل ونیولو، اوس یې زموږ مخالفین له خپل ځان سره یو ځای کړي دي، لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل، ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام راچپه کړلو. اوس دوی زموږ دغه ښېګړې یا زموږ احسانونه شاته غورځولي دي او زموږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا ده چې په تیرو پنځه کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو، هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې که هغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی و، کابل ته چې واک ته رسېدلی ده، که هغه احمد شاه مسعود و، استاد ربانی و، صبغت الله مجددي و، کرزی صاحب و، هغوی ټول بیا په دوی پوه شولو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم، پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالولم، اوس په ار کې یم، اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکړمه، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منلی کوم چې زما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولو که پاکستان مرسته هم کړې وي، چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسېږي، هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نه شي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر پنځه کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار و، د هغې له امله یو مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده، او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو، په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و، افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسالې باندې، ډیورنډ په مسالې باندې، په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي. خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستانو کودتا وکړه، بیا د پاکستان لاس بر شو، ډېر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی، بېرته دا د توازن قوت افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې، بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان ری ملیشو باندې ډزې وکړي، بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي، له دې امله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرښو کې لیدل کېږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوه تبرونه ډېر یو بل ته ځان سره اړم کېږي، یو بل باندې ډزې کېږي.
مننه یوسف صاحب، اوس بل اصرار واورو چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه د دغه تازه کړکیچونو په رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کېږي، نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامي او مطبوعاتي کوم انتظامي او امنیتي چارواکي، هغوی هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمه او د پکتیا ترمنځ چې کومه سیمه ده امارو جبسر، هغه کې د می په دیارلسمه باندې دغسې، بیا د می په پنځلسمه باندې دغه کومه نخته چې رامسه شوی دی چې دغه کې منګه کم ازغن تار وو هغه بیا دغه رغول ربانو او ورسره چې کوم بیا نور ځای مشران دی غوډه خبره کوي چې نه دا سينه و یوازې د ازغن تار رغول نو روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماړو جبسر سیمه کې روانو د افغانستان دغه سي افغان طالبانو په دې حمله وکړو بیا دوی ځوابي کاروي وکړه نو د دې مخ کې تاسو یا چې د میپ وومه باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاندې هغوی جنرال شریف هغوی دا خبره وکړله چې په پاکستان کې زیاتره چې بدامنی ده نو د دې تر شا افغانستان ځمکه کارول کیږي د دې لپاره افغانستان ځمکه کارول کیږي او که تاسو یا چې نو دوی هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشتم مارچ باندې چې کوم په شانګله کې په بشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شول د هغوی سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو د دې چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شوی نو هغه هم افغان وو نو دی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدامنی ده زه به بله خبر تاسو کومه چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد میشته څیړنیزه اداره د هغوی دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2023 کې شاوخوا څه باندې 780 بریدونه شوي دي اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوی دي او څه باندې 1400 هغه جوړ شوی دي او دی چې دي کې زیاتره چې کوم پیښ شوی دي هغه ترشا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده خو که تاسو یا چې نو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مای باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو نو دا غي باوجود دغه تل کې بریټ کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کوم د همکاري خای
دغه پوینت بل یوسفزی صاحب پوښتنه وکړه څومره واقعي ښکاری دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي و سواتیا بریدونه خو بيخي زیات یعنی باید مکمل شکل تغیر شي لکه څنګه چې کابل په تیر شلو کلو کې فکر کوي
بخره دي کې هغه د وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي هدفي بریدونه دا څنګه چې غټه چاودني
صحیح څومره واقعي دي دغه نمبر دغه ارقام چې دی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیخه د چړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخر ورسته لغه تور لګوي
دقیقا دا تیرنی د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز لخوا شوی دی فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټډیز وی تر سره کړی دی دا خو په ټول پاکستان کې دی د کې د بلوچستان بریدونه هم شامل دي خو به دې شک نشته دا چې دا بریدونه کایو مروی فایر کیږي یا پچا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ترورستي بریدونه کې راځي او د امنیتي پیکې سابت کوي دا ټول سابت کیږي او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي یعنی کوم ورځ داسې نه ده تیر شوی چې هغه د برید نه وشي بل خصوص د کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشاله و چې دوی پر اتاک سره به د دوی هر څه خوندي شي خو متاسفانه د دوی هغه ټول حساب کتاب او تجزیه غلط ثابت شوی ځکه چې دوی په تیرو پنځه ورځو کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي دا دوی د پاره وفادار پاتې شي خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د مرسته وکړي او بیا وایي دا فکر وکړي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هغه کوي څنګه چې پاکستان بریټ کوي جواب په پاکستان ته مخامخ ورکړي او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي او دا فشار لدی عمله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اساني سره مخ نشي وړلای که وګورو خو دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پی پر ضد باندې عملیات کېدل یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمو مشتل کېدل لاغل د فوجان لیګل هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوي چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کار دی او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي راپورته کولی شي خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ٹی ٹی پی یو بیله مازاله دا ٹی ٹی پی اوس یو ستر قوت ګرځېدلی دا 25 دیس کال هغوی مقاومت کړی دا په قبایلي سیمو کې پاکستانی پوځ لښکرکشانې کوي او خلک وجني یا خلک مهاجر کېږي طبعا خلک د انتقام دپاره کدی چې پاکستان سره مخالف نه یي خو د خپل انتقام دپاره بیا پښتانه ډېر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام دپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغو بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران و هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکې په بي پلوټ الوتکو کې ووجل شو خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې به عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکې لخوا ورکېدلې اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده ده بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو وګورئ چې ټي ټي پي
افغانستان کې واکمن طالبان له ٹی ٹی پی سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او دغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاسونی سي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردی ورسره شته که دا تاسو شریک کوي واضح کوي په دې رابطه؟
یو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې هم طالبان ده او بیعت یې هم د طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ٹی ٹی پی په سالونو پیل کړی ده. په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمي چاودنو یا بمونو جوړولو انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو خو هم د طالبانو په کومک جنګېدلو بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف لکسانې چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ٹی ٹی پی یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو. یو طالب نسو بل د اوس عین موقع کې افغان طالبان دي هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی د 300 یا 400 القاعده خلاف اقدامات نه کړلو بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو یعنی دې لپاره به یې د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي او بلاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شو. دننه پاکستان باید خپل قواوې مضبوطې کړي خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچي پورې ځي او 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه نو دا خو باید دوی خپله مسؤلیت ده. نو درسته چې ټي ټي پي په افغانستان کې اوسېږي دا د قضیې یو برخه ده خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولی چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پي داسې ده چې دا ځایي خلک دي. دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ ډېر اسماعیل خان حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي او قبایلي سیمه چې په خوا دې دوی یو مراکز او هغه شاته پاتې دي نو ورسره دغه سرګردانی حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي. او بل طرف ته تېرو دوشنبې په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم له دې امله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ډي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو ټي ډي پي مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي او کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمي کومې څرګندونې چې راغلی چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډېره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي هغوی سره همدغه خبره کیږي، نو هغوی همدا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین دی چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي. او دغسې کله هم پرس کا کستاسو خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیمواري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ له پوهانو سره خبرې شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه نښتې وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیر څنګه وختي تاسو خبرو کړن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی. نو دغه کې دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والو ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمې صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کیږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامالته کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان تاسو ګوري نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ وو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، له کومه وخته چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کاله مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې وه. دغه د همکاري بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیږي په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري. خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچول، ځکه چې پاکستان ډیپلوماټان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوهه خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کنټرول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویمه ورځ به په زندان کې اچولی وو، درېمه ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نه شو کولای چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډب کړو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نشي کولای، بدتر نه پاکستان په خپله ډېر مهم هېواد ده، هغوی خپله د جنګ ښکار وو، په دې کې شک نشته. موږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی وو، خارجي قوا خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلې، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نه وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نه وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو. یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي، خو دا بله خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خودی دا وایي چې تاوانونه د خلکو شوي دي، او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان په اوج تر غلي ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل وجه شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي، د دې نه علاوه که تورونه شیم دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمونږ خبرې شوی دي هغه کړي کړي دغه سیمه نه نو تورونه خو
دی خو د پټان کې هم د خلکو د کله کېدو خبر
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، هغوی په اسلام آباد کې زما په یاد ده چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو، خلک ووتلو، د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه، د پاکستان په رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهلی ده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی ده، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیرته راځي دې سیمې ته، پاکستان څو اهمیتونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاسته ونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
چې دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خیلی کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته غوښتنه کړې چې دا غوی بیا د افغانستان د طریقه طالبان پاکستان وسله وال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګوره کله چې د پاکستان افغان طالبانو د امریکې جوړه وشول نو هغه وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکې او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو غوی فکر کوم د دغه حالاتو نه ادراک دغه جنرالان پوهېدلو چې دا ټي ټي پي بیرته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي، نو هغوی د سولې او کوشش وکړلو، هغه کوشش ناکام شولو، طبعاً په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې عرض وکړو چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځانه کار کولو، سیاسي حکومتونه یې شاته پرېښي وو، د هغوی سره مشورې نه کولې، جنرالانو په خپله تور باندې دا کارونه کولو، نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوي وي، او په اکثره موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو. له دې امله د ټي ټي پي سره خبرې پیل شوې په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکې مسایل حل شلو، یو نتیجه راووته، هغوی دا فکر کوو چې ټي ټي پي سره یو حل ته رسیږي، خو په اخر کې دا څرګنده شوه چې دا مذاکرات په نتیجه کې ځینې کسان بیرته راغلي وي، او کدا شي ځینې خلاصي وي له زندانونو څخه تر څو د اعتماد یو فضا رامنځته کړي، خو هغه ناکامۍ سره مخامخ شولو، او اوس پوج هم وایي چې مونږ اشتباه وکړل.
یوسفزی صاحب، آخري مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کونړ او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیز کوله، مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبرې کړي دي، دوی په ښکاره تایید کړی دی چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي، یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هېواد په خاوره باندې دوی برید وکړي. په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هېواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوه دی چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هېواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پېژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نه شي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدل چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو می مومندو کې برید وشلو، په درجنو پاکستانی فوجیان پکې مړ شو، اگر چې برید امریکا وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم د نننه بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پوهېدلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کېږي او یو ناورین رامنځته کېږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي. په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي، افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدردی وي، هغوی ټول لپاره طالبان غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدونه کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه که ووجل شي. دا په دې معنا نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي، د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان و که د پاکستان و هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سامي یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله سره خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شي.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانم را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندن. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده، به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
به نام خداوند عادل و دادگر، سلام به شما مجری برنامه مهمان آزادی و همچنان یک سلام خاص تقدیم می کنم به تمام شنوندگان که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را می شنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم می رسم. نمیتونم بگویم رسیدم، به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم می رسم، که همانا برند لباس زینب دیزاین است، که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امروز شما در این کار همراه هستند؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره، به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا می رویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما را رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در پهنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین، این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل. تمام افغانستان در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین.
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره. آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و باز پوهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز، حتی فامیل مانع درس ما می شدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرای نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه میدید و خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدم ها برای من میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همی لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برای من میگفت تو خو نابینا هستی، ناقیرش داره میخوانی، وقت تضایی میکنی و برای خودت هیچ کس وظیفه نمیده. خب حرفایی بود، موانعی های بود، ولی همیش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتانه یک نمونه باشه برای کسای دیگه که این مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که من او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که من او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب من استفاده نمیکردم، چون من با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسیالی نسوان تاجور سلطانه بود من بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد من از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان از طریق استفامه. میتونستم که به مانعی که حس باسره برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانی ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه من است و کمکم میکنه. او 100% موفق میشه. من تانستم از همین را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد، میشه که یک چیز نام با یک قصه بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بد ما بلتان یادواری کردم از دوران پوهنتون، کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها میامد و برام میگفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوبم سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه من بورسیه داشتم، تمام موارد برام رایگان بود و تشویقم میکردن. در هر سمستری که من تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی من یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من سر استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش می شه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از من تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری
میکنم ازشان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پوهنتون و تدریس هم تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت، توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک شاغل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشا میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین، چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و من منتظر همچو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازن. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار استم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با من کارآموز بودن 8 ماه را سپری کردن، ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سپری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله، آقای ساپای ساید که تخلصشان بهتر است بگیرم، تشکری میکنم ازشان. من بلای سارنوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سارنوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در این بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان، دقیق تاریخش بیادم است، تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراءات سارنوالان که در این بخش کار می‌کردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم، رویای کودکی ما رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه اصلی بلکه من حیث یک طرفه میخواستم طراح باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها، سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق من تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویای دست نکشیدم، با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمی تانم، الانم نمی تانم. ولی خوشبخت به این استم که می تانم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین به اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه بر خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون ما تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتانم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشن.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رویا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم میساختم که شاید این یک چیز باشه، شاید این قسم یک چیز باشه، شاید این شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شاید ها و باید ها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما بر کس دیگه دنیای درونی تا بیرون میکردین و بر از او تشریح میکردین که او نقاشی میکردید رویاهای شما را؟
نه، هرچون من او وقت ناممکن می دیدم و می ترسیدم از این که چیزایی را که من در ذهن خود تجسم می کنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزی نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم، حالا با همکارایم کم کم در جریان می مانم، اما خیالات و اینای من و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ برتان بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینایی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره. این رنگامیزی ها را که تعیین میکنه، از کجا شما ایره برای مردم الهام میتین که این رنگامیزی را شما بگیرین، یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، ایره کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزندانش و مخصوصا برای دخترانش. اول امروی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ زرد به چیگونه یک رنگ میگین، شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین، رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین. بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینطور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امرای کسایی که خیلی امرای برم نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای زی که زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقینا که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یقدر شوق و به یقدر هیجان و به یقدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبث کلان انشالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانعی را سر راه شما دور کرده باشند؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه، از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و مام شاگردشان بودم به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بسازه انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم، اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین خاطرش به یاد تان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که او روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم 6:30 بجه صبح البته. و برادرم میگفت اصلا اول خواه مخالف بودن و بعدش میگفت نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره، بسیار یک انسان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام تصویر خوب داد. اگر زنده است خداوند آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ دو وقت شما هنوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیم فهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین؟
دقیقا خوب به یاد من است، چون من گفتم برتان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راحله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر تو بگویی من درسا را برات میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالو فایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسنفی من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که می سازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشه؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشن و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشن، چی دوستایی باشه که از کار اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو به نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر ما تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن انشالله که بعدن مغازه خود ساختن و لباس های ما را بر مردم عرضه خود کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان شاغل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفتن نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بسام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره می باشه، کم تر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین، این عاشق باطن میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد وان برای آشاب باطی خود تقاضا داشته باشیم. فعلا نه، آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی برای خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نه.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جای را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شوه و امروی ما همکاری بکنه، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما تقاست از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانش هم بتیم و هم بتانیم که برای همکارای کمرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شود که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، این کار پاس انجام میتین یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانع هسته؟
ما وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسمی که برتان گفتم که ما برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساط رویایم ساختیم که من میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که به مشکلات مانند شما روبرو هستند چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا بسی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، ای است که به مشکلات نبگوین، چون هیچ کس در این دنیا مسراغ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه، مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما به مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بتیم. ادی که بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بتیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همو کار انجام بتیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمیباشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی، با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن، باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar